پروګرامونه لګرمې مخکې لاس بجېدي ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینیا ته ماته ورکړه. افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو په اړه لار پیدا کړه. په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینیا د شپږ نوي منډو هدف په 1500 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړی. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې. هغه 9 ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي 3، نوین الحق 2، نور احمد 1 وکټ واخیست او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول. تمه د افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند، استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي. خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13 راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست اندیز سره مخ کیږي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه. اغلی امیری بیګا په اکسپانه همداراز لیکلي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې امله په انزوا کې دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالر مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بېځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړې وو. له ازادي راډیو خبرو ته واګیست. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډېر اغېزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1902 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی. تیر کال یې دوه بریدونه کړي وو خو سږ کال یې تر اوسه د اوو حملو مسؤلیت منلی دی. او د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د ازادي اروپا ازادي رړو د آذربایجاني برخې د وې پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رړو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلای وکړ. د زیاته کړه د ازادي رړو آذربایجاني څنګه لام په خپل امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي. خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو. د آزادې اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیک په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو. محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ییز پاڅونو غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي. هغه څه چې ازادي راډیو ردوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونې نور بس دی ته شراغلاست. زه ملالی بشیرم او د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله نوښتو سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انته دا نور څومره وي؟ بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همې چې ما به له سهار تر بېګا پورې اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلم. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې تللې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی بسر می
بریم. دره کاله که چی پی یو بی بخلی که حالت کیو. کلا چی وینم حلکان خونزی تزی را تا دیر استونز منه ده. تا خونزی و ده ترلو لامل دیر خواشی نیم. هیچ کنزای تا دتلو علاقه نلرم. ولی طالبان نپریگ دی مکزده کریو کرو.
چی رو طالبان مرانه می منه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو تا وویل،
او باید دوی لدین سم تعبیرو که زکا 55 اسلامی هوادونو که در جون خونزی خلاستی پانتون نخلاستی و اغوی تر دکتور از دکر که یاده طولانی در احباری تر هر سطح ورطا در سیدو چانسا و زمینه خلاست ده.
پا ورطا وقتی در بشری خونو در تر سازمان در خزو در تنگ مرسی علیه در بر در جون پر مخ در خونزی و در دروازو در زر و رزو در پورکی دو پارا ازادی رادیو تا وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیوال ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې پان نړیوال ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړی سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغې غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوژي امیل ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لومړی تاسو سلامونه درنې خور فرزان داوودزی صاحب او درنو اوریدونکو دا د دې لپاره چې دا د انسان حساسي حق دی. د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ یې نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دوی د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ویل دي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. هم متاسف یو چې دغه حالت په مواله هم پدې کې او سیګو دا ډیره سخته ده.
ډیره مننه
خپل مبارزي دې هیڅوک ولاستر نشي.
ډیره مننه اغلی امیل زبر بیرته تاسو تراسم. اغلی مستوره سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو استفادې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو خبر واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسیږي او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته دردمنو میندو ته تبریکی وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګورې د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث ده، یو شرعي حکم ده، دا نو مباح ګڼل کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډېر عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي. دا ډېر پیشپوستاده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق. په دې اقرا کې د سمه دی ویل سوي چې دا مشخص دی نارینه او لپاره وي، دې کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې نه چې مسلمان کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مدا دا کورې په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانې وخت نه ده. افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی، در حالی که کچیر یو طولانه یو میرمنه پا طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیه به پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار توم را دیستی، تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه توم را بر مختللی وی نظر دیتا سیقی طولانه که یو بې سواده میرمنه اوسي. زه فکر کوم آیسته آیسته دا مسله هم ډیره سیاسي کیږي، په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوي دي. مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې، باید جنون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ یې کاملا مخالف لیدید ته باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قربانی کیږي او آیسته آیسته خلک هم په دې باندې مشروق کی چې دروازې خلاصې کړي، د مکاتبو د فانتونونو دروازې خلاصې کړي، دروازې بندې شوی او انجنونو ته اجازه مو ورکوي. ما ډیر بار دا خبره مطرح کړی ده او بیا یې هم مطرح کوم، تکرارن بیا هم دا خبره وایم. هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږه خزینه و ته هیڅ شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته، زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو انجونې دوی مکاتبو ته تللې، دوی په تحصیلي نهادو کې مصروف وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوع شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بلې، او اغلی سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکړم چې که شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسی توجه کولی په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کار ته، ځکه دوی ویلي دي چې تر بل امر پورې. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډېږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له عدالت نه بعضې موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه اوریدله چې آیا دوی دې ته اجازه ورکوي چې محصلین اوناس محصلین پوهنتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زر دوی اجازه د دې ورکړي چې د نجونو مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بدبختانه او متاسفانه دا ډیر تعصب ځای ده او افغانستان جهالت طرف ته کشته.
مننه ډیره اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داود زی ستاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داود زی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې دغه پوښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خبرونو چې د رادیوګانو له لارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي، زنګ او ویل کز موږ د خبرونه چې خلک کولای سي چې دغه خبرونه ته زنګ راوهي، موږ د دغه رادیو له لارې خپل आवाज پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپته سیلاب سپته هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم، څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږه په کاراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت په چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي؟ ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی، څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ور نکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسئلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی، باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتبونه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهل و نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي را سره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلامونه ملاده خور، تاسو ته عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زده کړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې چې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې، بیا دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده. زه دغه چاسه دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي شپرغاش باندې دار وي چې نر ډاکټر ته دې ورسې؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه هغه چې پیدا شي مرزي د ښځینه ده، هغه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي، موږ نسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران شي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی شو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورول ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروځي.
ډېره ډېره مننه، ستاسې پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لاله دې وکړه، تاسو له هغه تل مده هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهئ. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوځانی واکان باندې مثال د خبرې زر ورځې په خپل دروازه پورې د پانتونو او د شونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندي دي. ملالی بشیر خور، دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوځانی موږ داسې د طریقې څخه، د نورو طریقې څخه، مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقې څخه ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پراس له خوځانی دا داسې دي، مثال د خبرې زر ورځې خو څه کوي. ملالی بشیر خور، زه مثال درکوم چې 15 ورځې د شونځي دروازې تړل کېږي. خوځانی لاس کاله به مثال د خبرې زمر ملک شاته تک کوي. خورجانی د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بس ملکو ته بزوريات لرو مثال له هڅه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کوي د خورګانی د ډاکټر د پاره د وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دا غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازې د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول موږ برابر وو هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کړي کله چې روښانه کړي نه خورګانی خداسې په ډاګه ورته وایي چې مثال باندې پانتونو نن باندې ښوونځي باندې کې د خوندو زړونه پر مخ باندې خورګانی ګسره ځینې دغه سي ازرونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کاته شي او دا شي چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګانی امن دي الحمدلله امنیتي یعنی د تیر حکومت پر طرف به خورګانی اوس ډیر امنیتي څوک نه کوي چې د چا خوته مثال د خبرې په بعد سرګ وګوري په بعد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګانی یو څوک راولاړي د چا خور مثال په انتون ته ځي مثال د خبرې دغه شونځي ته ځي یو څوک په بعد نظر وته ګوري خورګانی ورته کې سزا دی ورکی دار ته دی بوته کې خورګانی بیر په ټول امین دی او خبره ده چې وسه امنیت هم دی خورګانی د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګانی د امریکاني لاوري پاتنه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اورې دی ډیر مننه چې تاسو زنګ راو وه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تاسو موږ ځختر دی تاسو کولای شئ چې خبري وکي
ورسته اوس موږ په کار پسې ورسته خبري کوو
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلي کېدای شي چې بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ ځغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبري کوو چې د شونځي د تړلي پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل ستاس خبر پښتنه وکړم تاسو اوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغه چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپل شزي چې د ویل چې کخوري وی یا میرمن وی یا مور وی د هغوی پر غاښ درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر تخپل شزه وشکارا کې زما ستاس دغه پښتنه ده چې د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وسیله لري یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدزی حالت یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدزی وروړي و ډاکټر تکنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی جونې مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو کې اتادل ته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړی دي چې هغه درس وای خو نور ته دونه پاملرنه نه وکړي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تراغو چې موږ تمه درلوده نو متاسفانه هم دا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تراغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا خو خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ خزه نه وي نور د وخت په تیرېدو سره موږ داسې څه شی احساس کو چې بیا هیڅ خزه نه په ډاکټر وي نه معلم وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي هلته باید وګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي دا چې دغه حالت دوام کوي او دا نور زوریږي نور ولسونو ته تاوان رسیږي دا چې دنیا ورباندې غږ کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې دغه آوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بلاخره ختم کندی چه فکر کنم چی دوی باید سر دوست نه اندا چی زر ورزی پوره شد دوی باید یو تصمیم نیوله دوی تا باید تکان ورکره وی دوی یوار کینی فکر رو که چی بلاخره منگا در حیوات کم لوری تولو تو باورو که چی آقا جنکه چی ووز هم سرال دی چی در دری کالکی در تعلیم نپاتی دی دوم را پو کورونو که کتابو نوائی یه هستی که یه آنلاین در لاسه چی یار امکان نه حتا کورسو نی خانگی جور کردی چی دی پا نیمشوان ده شامو تا در زره بینی ور کردی او واری چی ذهنونو تا در تاریکانو تا ترناو خبرکی یعنی دوی در احساس تا زدونه زوری گمه چی ولی ولی دغه حاکمان یواری ټکان نه خوري ولی د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غوړ چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالات ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بله ډیره مننه آغلی امیل زه به بیرته تاسو ته راسم اوس هم د آغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داس کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده آیا فکر کوئ چې دغه کار سوی دی کنه او آیا فکر کوئ چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له آدرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د شیوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامی شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو را منسته شوی ده اما آهسته آهسته در فاصله بدبختانه ته دیریگی یعنی د امیر المؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره خبره ده خو لیک ډیره مهمه مسله ده د تاسو ګوري په هرې کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفره یا درې نفره حتما دغه کورنۍ انجونی تشکیلی حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه دکنه مونږ او تاسو شاهدان یو او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سترګې دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان کې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنیول سوی یا نه په دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې هم د اوس بي سرنوشت پاتې دي تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې اوریدونکي یو سوال کړی و د تبابت بخش کې دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي په هیڅ سکتور وګورئ طبي بخښنه وګورئ دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم ما په تحصیلي مهادو کې کار کړی زه شاهد یم د دې مسیدین وی چې دا غوی ورونه دا غوی پلرونه دا غوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار وو یا مزدورکار وو اما په همغه اقتصاد باندې خپل مېرمنې وا خورې وا حتی کې وا په غوی باندې د تبرشته وویل په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي نو دا امرسانی به کل امرسانی دی او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دې باندې ډیر پر تاثیر کوي زه خپل کله چې کوم فرمان صدر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل د انجونو د تعلیم د انجونو د کار مسله د انجونو د سیاست مسله د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د څه کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه اما متاسفانه د بیت ناهیلی کېږم او دغه ناهیلی تو په بلاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده او په دې ته اسوب سره زوی دا وایم چې آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بل اخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي او د خپل اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د توادونو نه بهري ما په خپل د مونږ دوستان دی هغه فقط په دې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغه اولادونو ته اجازه نشته چې دلته درس وایي هغه خپل کور ګرو کړی دا او تللې دی یو بل هیواد ته په هغه هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت د پاغي هیواد کې څوک پښتنه نه کوي او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د مېرې بل مهاجر ته امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته اما بشیره پر دې ټول مسایل هغه آینده ته امیدواره ده هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډېر د تاسف ځای د څه د خبره مطرح کوم
ډیر مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو تراسم اغلی داودزی تاسو څخه به پوښتنه وکم چې د پدې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې انجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سمبال سي خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړې نسي د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامسته کوي د دې په شمول باندې چنجونې با د پټولنه کې محدود سي د دوی ژوند په کې داس چې د تاو تریخوالي سره مخامخ سي او یو شمیر نور موارد چې ستاس په نظر کې داس چې وسی دا ډول بلې
سوال زما متوجه
بلې و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ ترځیز ما پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بلې و مخسته پښتنه مو واخیسته
او ما مطلب واخیسته څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه البته د یو د طبابت برخه و خودله اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټول اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي آیا یو افغانه کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لاشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي هېڅکله نه نو په همدغه شکل باندې هر اخې که مونږ مطالعه کړو مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداب د یوې کورنۍ
مور جوړوي. که چیرې مور لوستی وي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي. طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلي دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې موږ په افغانستان کې داسې وکړو تقریبا 70% د افغانستان معارف ښځینهو تشکیل کړو، اما نن ورځ کمترینه فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي، چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په خاک هم باید وایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراعتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم شاګرد تاثیر لري. نن ورځ موږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ خو دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هرې ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به موږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلات سره کورنۍ او ټولنه مخامخ شي. نو په همدې اساس باندې زموږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم تاثیر او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان موږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي، نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلی داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او مېلمنو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کومه ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه ملانی خو مبارز جانان لپاره نه.
بلې مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملانی خو زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې د غوښتنې د ولې ته موږ وایو هر ورځ یوه ستونزه د غوی په اړه پیدا کېږي، په یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې یا د یو بلې پېښې ستونزې د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېږي. موږ بار بار غوښتنې کړي چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت ته بار بار غوښتنې کړي، نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده، باور وکړئ موږ دې ته حجاب چې اوس موږ یو ښځینه دغه ښځینه بیا د نارینه ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده. یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي ښځینه ډاکټران ډېر اوس په هغه ښځینه به ښځینه دغه ته تلی خو دا هم حجاب به مراد کړی. نو خو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خو دا هم حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو موږ ولا دې ټایلان هم رسانی ټول نور مثالې د درې کاله لکه 300 کال چې تېر شي موږ یو پیړۍ شاته شاته کړې ده. د درې کال کې باید اوس باور وکړي 500 کال تر درې پورې ډاکټران تاریخان شي وای دا څنګه به هواري شي وای.
بله ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغه به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر، خور څنګه په خیریا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. تاسو هم مختای دی وکړي چې شایست که غواړی چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکرشه.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځ د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ؟ که په پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر به سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجان یو غشتنه د ام سسلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي، زکه چې وځ د مخکنی اوریدم چې باندې تازه وکي، زکه چې مال ته پر ما باندې راځي چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجان، زکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا مننه موږ ځغ تر چاپري پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خواهي چې موږ تاسو شمېره پرېږدو خورجان، په بار بار ستاسو د خواهي څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویل ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خواهي څخه ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجان، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه. او بل محمد اشرف صاحب، بلې دغه به هلکو زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کې، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه. و یو جان مننه، هغه خموش تاسو ډیر خوشاله یو خورجان، او دا خوندو ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. غوښتنه مې هم دغه لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر ګټمن کار دی، سواد او هغه کنارینه کښې دینوي، ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډیر ځایو کمه ده، ځکه چې یو سوادار سړی خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجان، داسې ځایونه شته دلته زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه نه شي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي.
بلې،
د حکومت مقصد دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره مکتب برابر سي.
سلامت اوسئ محمد اشرف صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکو، ډیره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ، اغلی اوژی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپلې غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو په خدای سپارم.
پریمګ دې چې والوزم، پریمګ دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن، وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن، وزرې ماتړې ماتړې زدا لاهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند مانځ تر بللیا المنز می پال من کی دغه سپیڅلیم ظلم دی پښوندو، ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې رڼا وزرې ماتړې خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی یواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کی گدرن، وزرې ماتړې وزرې ماتړې زدا زمانه جبل ساتل په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ فادر کې يم زر کيم په چغو د وختونو فادر کې يم اوس مې د ستم اوس مې د ستم په مزي بیا وزرې پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زیارت زما